ګرانو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل هندیمو په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکار دی. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه هم لرو. دا سر موضوع ده چې د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. په دې اړه امریکایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکایي رسنۍ وایي د طالبانو سره د امریکا د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 2000 ته راکم شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. او شمالي کوریا نن بیا د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندې توغولې دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این ټلویزیون او د جرمني خبري اژانس په رپورټونو کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 او یا هم 2000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې او هغه د لویدیز ګوډاګي حکومت بولي. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي. سینن ټلویزیون په یو رپورټ کې ویلي چې په نورو اقداماتو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل وي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی دی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې د په وینا اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو طریقه بدله شوې ده. د سیګار رپورټ چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې موده یادوي او وایي چې د همدې مودې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 2000 سره سرتیري کم شوي. رپورټ په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري وسته بایومیټریک تر پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرکشوب لا وختي او د ملکي تلفاتو په اړه رپورټ نه دی ترسره کړی. عبدالغفور ملکزی پرون مخام ازادي لړیو ته په دې اړه وویل
جوان ولسوالۍ د غور په منځ کې د غلطه سرحد کې شوی هلته دوه موټر سایکل یو ټبي جوړ شوی دي، څلور نفر مړ شوي، یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی،
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان سفر پرون ماسخوتن ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سخت دریزي هدف ګرځېدلی و او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړي وو. شمالي کوریا نن یو اربیا د لنډ واټن دوه توغندي ویشتې دي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي ویلي وی اونۍ په کومه موده کې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو دریم مورد دی. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي د شمالي کوریا د مخکینیو توغندیو په څیر له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوی. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد ځواکونه د شمالي کوریا لخوا د نورو توغندیو د توغولو په صورت کې د تیارسۍ په حال کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې له شمالي کوریا سره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو پر موضوع بیرته خبرې پیل کړي. د کروشیا پولیس د هغه یو مشکوک کس د موندل لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی په باور د زغرب په خار کې شپږ کسان وژلي دي. پولیسو پرون د دې خار په یو اپارتمان کې د شپږ کسانو جسدونه وموندل چې په ډزو وژل شوي وو. په دې ډزو کې یوازې یو څو میاشتنی ماشوم ژوندی پاتې دی. د مشکوک کس د نیول لپاره په کروشیا کې د زغرب ښار شاوخوا لارې تړل شوي دي. سرکونو او پلو باندې دا مهال پولیس کلکه تلاشي کوي څو مشکوک کس ونیسي. د ایران په ملاتړ حوثي اخیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په حملو کې تر دیرشو زیات کسان وژلي. د یمن صدراعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنجشنبې د حوثیانو په حمله او په عدن کې د پولیسو پر یو پوسته په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په عدن کې پر یو نظامي رسمي ګذشت په حمله کې د حکومتان په ګډون 2 کسان ووژل شول. د حوثي یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن ویشتونکي توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر رسمي ګذشت حمله وکړه. د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات نه دي ورکړل شوي چې په دې زندان کې ورباندې اخته شو او په نتیجه کې روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشپن محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره پر بدن ټاکنې تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي چې د کوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته توضیحات نه دي ورکړل شوي. نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو یو دی او په خپل هیواد کې پر لوړ پوړو چارواکو د اداري فساد تور راپور کړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجله اوري چې و فرهنګي او کلتوري مجله ده او پکې په فرهنګي کلتوري او ادبي مسایلو بحث کیږي. خو تر هغه مخکې ل ژمن سرسام ریپورتونه لرو. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې د پاموړ کمیرا ولی. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ یو ریپورت ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگتن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگتن پوسټ، سی این این ټلویزیون او د جرمني خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او هغه د لویدیز ګوډاګې حکومت بللې. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي او په وینای افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جګړه کوي. سینین ټلویزیون په یو ریپورت کې په دې اړه ویلي چې په نورو اقداماتو کې به په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو تدابیر هم شامل وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل ته د خپل څورزنی سفر په پای کې ازادي رادیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع هوکړې نهایي کول لپاره څلور مسلې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تصمیم ورکول چې له افغانستان څخه به نور نړۍ کې د ترهګرو بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پایل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلزادې د سولې په یوه هوکړه کې اساسي مسلې بولي. نوموړي ویل سوچ په دې ټولو توافق نه وي شوی، په هیڅ یوه مسله توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په موخه یو 15 کسیز هیئت ټاکلی. د دې هیئت د یو شمېر غړو نمونه دا ازادي راډیو ته په لاس ورغلی چې په تیرو خبرونو کې په اړه ریپورت خبر شو. همدارنګ د زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې له طالب استاذ سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. اوس هم زلمی خلیلزاد هیله خي چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي، تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یو هوکړه نهایي شي. په عین حال کې د پاکستان صدراعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار وي. زلمی خلیلزاد هم در از د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنځشنبه پورس په اسلام آباد کې لیدلی. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې، ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړو لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي همداراز د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاته سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې 10 ورځې په کابل کې تیرې کړې. ده د چهارشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو 4 ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله مند دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبری غونډه کې ویلي دي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده او څو چې د افغانان واک ته نوي رسیدلي تر هغې پورې په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ممکن نه دی. خاطر پردیس پرې جزئیات لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوک ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه هم دا شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسې ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو د رادیو مجلې په نننې غنه کې د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید په اړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داګه د پاره خو شرایط دی چې اول به څه لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی خو کله کوم انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د خې شاعری په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې باغی پرته لا کړی ده با د سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتي عالمی سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلې چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راسنې دلواوري
او غونوتې یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یو غختل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور، خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای، بس په دې ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوخه کیږي چې ولس د خپل تیرو حماسو تاریخ او لرغونی فکری دری سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې نمانځل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسې د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې مراسم وکتل او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د نمانځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش نمانځل کیږي او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول نمانځنه وشي او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. لې وی خو به د یوې لوی تاریخي پیخي خبر تر لاسه کړوي او بل خو به د خپل پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار د چي دا ورځي په شوري ډول ونمانځل شي او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و ځانګړي ورځ اونۍ او یا هم پیخن مانځو. په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله تر سره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکا والو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلب په مرکز خرنه کې تر سره کیده دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې تر سره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه تر سره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دوري د انزورګر مینا تورست او زلند سری استاد کمال الدین بهزاد علمی او چړنیز سیمینار تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمیر جګ پړو دولتي مسولینو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوی او د علمی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینی صاحب وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوې تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوې تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هېواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللې سپارل شوې څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي. د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواده خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست زده وي. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست زده وي، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي شعر وایي. په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم معافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که ببل کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کرکتون کې مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي جدي نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خب یواز تقسیم الحق کاکاخیل چې پاجی خان تحقیق کړی وو، وایي کله چې علی خان په چار سده کې شاعري کوله پرته علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار سده کې وو، څلور سوه، خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی، شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کرا شو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر پرې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده، همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو پکې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی.
په راپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل. یوه ډیره مهمه مسأله د شعریت، او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي. خو دا چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو، د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو، او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په نننی هنر جاج کې کړي.
هنر جاج.
بسمل صاحب، شاعری ته هر سړی له خپل نظره ګوري. څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي، خپل فکر پکې انتقال کړي. څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي. یعنی خپله د شعر حقیقت څه دی؟ شعر یعنی څه؟
والله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی، او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده. سے شعر سے تو وای خدا بیت مگ معلوم کو خبر زان تا کسان سے شعر لکھی بیت مخ کے دے نا دے شعر حقیقت باند زان پوک چ شعر سے تو وای ہم دے خپل تصور پوک کی او ہم دے دے بارا کے تبصرے ہم ول بنے ا کتابنا سے شعر پوہنا کی وکل سی وی بعد پوہنا کی وکل سی وی دے ا دے متناک اول بیر قران شریف نہ شروع قرآن کریم کے راضی سے اسلام مخالفین و قرآن کریم باندھے شعر تحمت لگا شعر آپ تفاصر کے راضی سے عرب سے اور آپ شعر باندھے پوئے دل شاعران والا اور پدیم پوئے دل سے قرآن شعر نہ تھا او بیا ایم نبی علیہ السلام ته شاعر او قران ته شعر بیت دته وجه چي دا په دې باره کې بعض هم په سرینه لیکلي دي سه شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وای، هغه مضمون سی هغه حقیقت نه لري، یعنی په خیال ودانه دا یو نظر سو کنه. نو دوی مطلب دا وسی نه کې قران او زبدا یو غیر محقق مضمون ده، او دا سو نظریه بر واخله کده شعر په هانو. علامہ اقبال وای وای بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت، شعر اگر سوزه ندارد حکمت است، شعر می گردد که سوز از دل گرفت. دیده شعر مطلب داده سی بغی پرتلا کرده بوالی سینا و پیر رومی. نو آقا علامہ اقبال فقط ده شعر او ده حکمت ده فلسفه پا منز که فقط دومره توپیر کهیسی که ده زلو سود و سرا و شعر ده او کنه حکمت ده. فنبی علیه السلام هایسی انا من شعر ده حکمتو زینی اشعار سی دی نو آقا حکمت دی بده برای که ما در سوچ کرده ده. سی نبی علیه السلام طول شعر ده ندی خود ده، بعض شعر نه خود ده، لکه پدی حدیث که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده شعر فقط نه خود ده، فقط دوم ریوی ده سی بعض شعر نه سستا بلکه حکمت وی. نو ده دینا ده معلومه که سی ده سی نه ده سی مثلا طول شعر نه ده حکمت وی، بعض شعر نه. د شعرونو ستانسې په کې حکمت نه وي، خو لیکن شعري الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره سریکتیا درته هم د الفت سره موږ سخته نازواني کړې ده، بیا د جمله معترضې په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې، که یو څوک ما نه پوښتنه وکړي سي تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثر کلیات الفت نثر ما ته ډېر خوند راکوي، هغه شعر ده. بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم سته په دې باره کې، علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما، د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نسته. د معانی د علم او د عروضو د علم له نظره شعر هغه کلمه داسې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې ته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفا وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفې او د منطقه په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساواجي په نامه، پیګه موږ ډېر ماشومتوب کې لوستلی و د شعر باره کې، مایان قبض من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځ ده سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بست پیدا سي. قبض معنا دا چې لري په تنګ سي خپاسي پریشانی در باندې راسي کنه، لکه بعض شعرونه کې تراژیدی کنه سي وای وره خپکهږي، او بعض کې مثلا تنزی کنه نو ته خوشاله سي طبیعت دې وسره خلاص سي یا ته دې ځل خبرې دې باره کې. خو دې دخته ډېر نظری دي سره ایسی کتابونه پسې وګوري یاره د اوس تاته خبرې پې وکړم تر مازدیګره مو خلاصېږي. مثلا په دې باره کې د جان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کوي په یو معنا باندې، لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ چې ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر چې ده هغه قطعه نه جوړوي، نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محو کېږي چې په دغه نڅا کې څنګه حرکات محو دي، حرکات د نڅا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نڅا کې داسې مرغم سوی دی چې هغه حرکت ته بیخي چا توجه نه وي، نڅا ته یې توجه وي. بیا سې ورسي سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي. هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده، که شراب ده، که پوچ ده، که فحش ده، هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله چې اوس د شعر حقیقت چې شو دته ته د بیابان ته ورځې نو لاره داسې کول کېږي چې اوس شعر دا چې شي. اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانو سره مقایسه کړي دي: شعر، بوتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي بېل رنګ یې نقش کوي، یي هغه شی بعینه همهغه شی راخلي خو لیکن رنګ یې نه وي. او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې، او شعر سیدا بیا د دلې دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي. مثلا که اوس بوتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنګ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل د ما تمثیل کې هغه د ما حرکات به م کوي، خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا هغه د ما د زړه خبرې م راخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، نو زه د ماشوم له ګرېوان سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو اوس بېرته راسو الفت صاحب ته. الفت وایي وایي یو شعر ده، یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه سې په یو موضوع باندې بس کوي، تا ته یو شی معرفي کوي. مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي، د تسکلیت درته جوړوي، پښتورګي او بډوډي دا شیان درته تا ته درې باندې تبصره تا ته کوي. خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي، تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د وطفا صاحب په نزد دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده، یا شعر هغه شی داسې تا متاثره کوي، ترې متاثره شي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه، مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای شي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکم. خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره ماته خوند راکوي، چې یو شاعر هر خبره چې په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده. عادي خبره زموږ شعر نسو ویلی،
لکه تاسو هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته له خپل نظره ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نورو ته انتقالوي، یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغو مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوی، شاعرۍ ته ګټه کړې،
پیدا یې کړې ده، شاعران ته شاعران ګټه کوي. یو شی چې څومره څېړل کېږي، یو حقیقت رابرسېره کېږي، دا خو ګټه داسې. مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک نمتبغه داسې یو څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه پورې رسېدلی، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي، شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یوه وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا چې شعر څومره لوستونکي لري، څه یې نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، کسان چې مثلا یوه نظریه یا فکر لري، یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر او خپل ایډیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شو دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، نو د ما خپل دا نظر داسې، د ما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی، شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر، لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سې کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم، لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې ګوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی د ما نه شعر غواړي، او د میلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، هغه د خپل کوم فکر چې ده، خپل نظریه د تصوف او د انسانیت، هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې، چې نه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا پس چې باید کرد ای اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده، هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې پکې مخې ته راغلی ده، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات داسې وي چې تر یو وخته پورې وي، کیدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو، دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعر ټولګي هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګورې؟ یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کیدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي. کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیکي تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده، سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
ولا دغه حالت مخ په لر ډېر سخت ځوروي، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یو یې د دوی د مینهوالو، حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ماته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپل ایډیالوژي دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسې د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناسته د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخان ناسته د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات د شاید دومره قیمت نه لري په دې باندې سره نسي مخ کېدلی بس ته را وګرځېده نو په ټوک کې یو کتاب ولیکه بیا راغی پاچا ته نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي او د دې غمه باید ته خوړلی شي زه خپل ډېر سخت ورته خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هر پښتني د وس کار نه دی دا کار ډیر لوی جرأت او لستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه د چي لګن ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړي او لای هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه اغلی فرشته چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول د خبرو ډکه ټولنه ده تاسو د سینما ډګر تراغلی څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خبرونو ته دعوت کړلما څنګه چې تاسو ویل هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل ښځې په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکړي نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مې کوم ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو
دا خو یو ډیر لوی اراده و چې تاسو وکړه کله چې دا فیلټ راغلی مشکلات سي
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره په اړیکه کې هغه مرخانه یم ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی نو کله که زه هغه سره اړیکه وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه هینجونی نه دي نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي نو ما هیڅکله خپله روحیه له لاسه ورنه کړه او نن ورځ پورې کار کوم
کورنۍ څنګه وه مور پلار وروڼه خویندې خامخا هغوی به م یو ډول
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې وو نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ نو دا خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریکه کړم نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پیژنم خو قوم به څه وایي ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان تاته ثابت کړم او مخکې لاړه شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې نو پلار ما ته وویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم حتما نه خبرې کوي نو همغه وجه وه چې ماته پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځې زما تر څنګ ولاړ دي کومې خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسېږي حال کېږي زما
پیل دی یعنی د سیمه ییزو راډیو غانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کړو هلته د کومې برخې کار کړو
هلته په ځینو تفریح خپرونې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډېره کم جرأت هم وم داسې په خپلو خبرو کې ډارېدلم تاثیر لاندې بتللم او اولنی خبرونه چې ما مخکې وړې د موسیقي خبرونه و نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم نو حساسه په ټریننګ باندې او دا باید تاسو ووایو چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینی په مخ کې یعنی آینې ته مستقیم یو وارې ما تمرین کړی او هماغه تمرین و چې فرشته میدان ته راورسول
د آینی په مخ کې د تمرین وکړه خپل ځان ته لګیا وی
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو خو مور دې به مې زورول ما ټول به زورم چې ټوکې به را سره کولې ما ته ویل چې لیونی بیا شروع
کړه کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکاره شي په تلویزیون راښکاره شي د کمرې مخ ته ودرې دي ای کوم پروگرام دی مختول کنه اکټینګ دیوک
اول زل څنګه چې ما تاسو ویل په ورسنه کې ما کار فایل کې هغه رادیوي برخه وو ام رادیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده نو کله چې ما رادیو کې کار فایل کې څو خبرونه مخ کې وی وړ بعد یې ما غوښتل د سکرین په مخ راشم نو کله چې سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلې وو ډیر می جوړلې وو د کیمرې تاثیر ډیر وو نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړي او ته ډیر ضعیف یې نو دا کلمه چې ما واورېده نو هغه ورځ و چې ما ځان سره عهد وکړ ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه یوسم او هغه ورځ چې په مغه شپه زه لاړم د آینی مخ کې ما ترننګ وکړ نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا
کړه کله ناکله سی وی چې انسان په ځان نه پوهیږي چې په ما کې کوم جوهر ده هغه جوهر پیژندنه مهمه ده دا جوهر دی کلو پیژنده
والا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه معنی وی پیژندلی خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړ کړم چې هغه جوهر څه باید پیژنم ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم سید ما ته قوم د خبرو کړ فلاند خبرو کوم زه باید د کارونه کوم خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلې هغه حالت چې نه ز کولای شم دا حالت شاید ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړی خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نشي کولای نو هغه واخو چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ مکارو چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کوم چې ما لوړ خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه ترسوي
ډېر پښتنې جونې به دا اوس به ساسي غږ موري دا غوی په ځکه کوم د علاقه وی شوق وی کنه چې یو یو جوهر غویم لري په ځړه کې لزان سره لري چې هغه باید راو باسي خود دغه جوهر در وستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی او یار ووزی غوی ته ستاسي دا څه
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس راوړي یو څه لاس ورکړي نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار مې کړی ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړی دا پریږدی مې دی غوی ځکه د دل پر کاغوی ما انتخاب کړی وای نو ما باید یو چادری کړی وای کله چې زه بیرونم تلم زه باید د چادری سره تللم او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنۍ مسایل وای هغه کې تصمیم مخسل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خلک چپنی ول وای خو ما دا کار نه دی کړی ما خپل قوم یو طرف پریږدی هغه خبر مې یو طرف پریږدی او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند کوم خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه انجونه هم چې غواړي راش پیوډګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د زین شایان نتیر شي نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هرڅ نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکړي ترڅو یو شی لاس سره
کومې به درته غواړم
مننه له تاسو نه سلامات
د کیسې زو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه به ولري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي بیا به د کیسې اوج ترسیږي نظر پانی په نن نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه راسنې د لورو
زر پانا راسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی یو شیبه تم شو د لکړی په مرسته د ملا شخی وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو د اصل په خو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړپ رسیده. نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي. اوازونه ورو ورو ورپسې رانږدې کېدل. دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو. پر رسیدو یې سپین ږیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ږیری منځ کې را ایسار کړ. سلام بابا. وعلیکم سلام. ستړی ماشی، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپین ږیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ږیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه را تاو کړه. لومړی یې سپین ږیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ږیری ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پریزي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ورپرې کړې. بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خو هسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، زه نو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ږیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ږیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غږ پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګرې وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ږیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپر مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ږیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ږیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډیره ښه ده، تاوی دا ډیره ښه ده، ماوی منم در سره، تاوی مونږ ټول تا سره بېحد مینه لرو. زه هم د مینې تګې ما وکړ وړون دیتې مات. درې کاله ووتلو زه پکې در په در شوم، د مشرۍ له کوره څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو
پورته کوونکی خلک اول په خپل په دې دوو ټکو نه پوهیږي، په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دواړه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې. چې د حق وخت راشي، ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نشو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي، خو ځینې داسې هم وي چې شیوزگار راځي. مال په نه خبره خدای شته چې قار راځي. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار راځي. لنډه اوږده دا ده، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای ربه ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جال دی، چې په یو رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې، ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم، چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خ لري صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستانه میں درد ستانه احساس ستانه میں غم زیاد دے ستانه میں درد ستانه احساس ستانه میں غم زیاد دے زم ستا عزت زمال جوندہ محترم زیاد دے د تڑونو تار میں بیلو د تڑونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان د جون شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگل ل میدان وتما خالی سنگل ل میدان وتما ہغ زخم چے پکم زخم کت وی ہغ زخم چے پکم زخم کت وی تا نام آ